السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا خالی روز د 2023 کال د فروری د میاشتې شپږم نیټه ده. ولی حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو سره سره هفتوار پروګرام روغتیا او درملنه وړاندې کوو. په اول خبرونه له شاهین بنیری نه.
سړی مشهور میره دی وخت مهم خبرونه بجوړ کې د واړه ماموندو قومي جرګې د سیمې په خزو مرستندوی مرکزونو ته په ورتګ او اف ام چینلونو ته په ټلیفون کولو بندیزونه لګولې دي. په بلوچستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او نورلس نور ژوبل دي. او ماسکو وایي د اروپایي اتحادیې د درېو غړو هیوادونو سفارتکاران وباسي. د خبرونو تفصیل باجوړ کې د واړه ماموندو قومي جرګې د سیمې په خزو مرستندوی مرکزونو ته په ورتګ او اف ام چینلونو ته په ټلیفون کولو بندیزونه لګولې دي. پرون د دې جرګې مشري سید الرحمن نومي یو ځایي مشر کوله چې ویډیوګانې په سوشل میډیا هم خپرې شوې دي. نوموړي د جرګې ته په وینا کې وایي چې د قوم متفقه خبره ده چې خزې به سهولت مرکزونو ته نه ځي او اف ام ریډیوګانو ته به ټلیفون نه کوي. او بلدا چې د ماموندو سیمې ته به د بنجاریانو په ورتګ هم بندیز وي. حکومت په سیمه کې د میندو او ماشومانو سره د مرستې لپاره سهولت مرکزونه جوړ کړي دي. په دې مرکزونو کې ماشومانو ته حفاظتي واکسینونه ورکول کیږي او د حاجتمندو ښځو سره مالی مرسته کیږي. د مشال ریډیو خبریال د جرګې د بیناوال سید الرحمن سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نه شو. د سیمې ځینو خلکو دا پریکړه بې ځایه بللې او ویلي دي چې مرکزونو ته ښځې د بېوزلۍ له کبله ورځي. دوی وایي دا بندیزونه سوتنانو اعلان کړي دي او قومي فیصله نه ده. بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر حمیدالله وزیر وایي داسې پریکړې د سرکار په کارونو کې مداخلت دی او په دغه اړه د جرګې د ګډونوالو نه تپوس پوښتنه کوي. د اوتمانزو مشرانو د روانو نامنیو پر ضد جرګه کړې چې پکې د شمالي وزیرستان د ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو ګډون کړی دی. پرون د میرانشاه په تپې سیمه کې د جرګې ته په خپله وینا کې له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلې غړي محسن داوډ وویل چې د نامنیو مخه نیول د پوځ او حکومت ذمواري ده. په جرګه کې دا غوښتنه هم وشوه چې د سیمې امنیتي چارې دي ولسي انتظامیه او پولیسو ته وسپارل شي او په هدفي بریدونو کې د ولسي وګړو په وجنه د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایي وشي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه زیات شوي دي. بلخوا امنیتي چارواکي ادا کوي چې د شمالي وزیرستان په زیاتره برخو کې امن په ځای کړی دی. په بلوچستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او نورلس نور ژوبل دي. د کویټې ښار ډپټي کمشنر اورنګزیب بادینی پرون خبریالانو ته وویل چې د ده له دفتر سره نږدې چاودنه شوې ده. په دې پیښه کې دوه کسان وژل شوي او درې ژوبل دي. بلخوا د بلوچستان په سیبي کې پرون غرمه د ناڅرګند کسانو لخوا له کشمیریانو سره د یووالي لپاره پر راوتلي لاریون لاسي بمی برید کې 14 کسان ژوبل شوي دي. د سیبي د پولیسو او چارواکي وزیر خان مری د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویلي چې په برید کې د ژوبل شوو څلورو کسانو طبي وزخه نه ده. د یادو دواړو پیښو ذمهواري تر دې دمه شانه ده. مندلې خو چارواکي وایي پلټنې روانې دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ماسکو وایي د اروپایي اتحادیې د دریو غړو هیوادونو سفارتکاران وباسي ځکه چې د حکومت مخالفه سیاستوال الیکسی نوال نه په ملاتړ شو مظاهرو کې ګډون کړی دی. د اتحادیې اعلی سفارتکار ویلي دي چې د موضوع دوه اړخیزه اړیکې لاندې نقطې ته راوستې دي. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د سویډن سفیر د پولینډ شارډی افیرز او د جرمنی استازی وزارت ته وربللی وو او احتجاج ورته ریکارډ کړی دی. بیان زیاتی د احتجاج لدی کبل وو چې د یادو دریو هیوادونو سفارتي ملازمینو په 23 جنوري د نیوال نه په پلوي شو مظاهرو کې برخه اخیستې وه او لدی سره ریکارډ هم موجود دی. د 28 غړو اروپایي اتحادیې زیاتره غړو او امریکې د 40 کلن نیوال نه د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیې رسمي بیان ویلي دي چې د اتحادیې د بهرنیو چارو مشر جوزف بورل پرون په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره په لیدنه کې د دغه فیصلې غندنه کړې ده او دا تورنې رد کړې دي چې ګنې سفارتکارو د خپلو عهدو برخلاف فعالیتونه ترسره کړي دي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نواوری دل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. ستاسو پام اوس خپل لومړی رپورټ طرف ته راګرځوم. تاسو واوریدل د باجوړ په ماموندو کې کمی جرګې فیصله کړې زنانه به د سرکاري سہولت مرکز ته نه ورځي او نه به اف ام ریډیو ته ټلیفون کوي. دی وایي چې بنجاریان به هم په کلو کې نه ګرځي او که دغه فیصلو خلاف ورزي چاو کړه نو لس زره روپۍ جرمانه به ورکوي. د کمشنر انتظامیه وایي داسې جرګې او فیصلې د سرکار په اختیار او کارونو کې مداخلت دی. دوی به د جرګې غړي راغواړي او خبرې به ورسره وکړي که کومه مسئله نو حکومت به هواره کړي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی اورو.
په باجوړ کې د واړه ماموندو قومي جرګې په زنانو د سہولت مرکزونو ته پورتک او مقامي اف ام ریډیو ته په ټلیفون کولو بندیز لګولې دی. ویلي دي چې که هرې زنانه د جرګې د فیصلې خلاف ورزي وکړه کورنۍ به لس زره روپۍ جرم کیږي. په ډم جوړ سیوای نومې سیمه کې د دغه جرګې مشرانه سیدرحمان نوم یو ځای مشر کوله او د ځای سوشل میډیاګانو لخوا په خوره شوي ویډیو کې سیدرحمان ولاړ ښکاري چې خلکو ته خبرې کوي. ولې په ګول دایره کې ګڼ شمېر خلک ناست دي او د وینا کوونکي په خبره ورسره د اتفاق دپاره په ځوابونو کې او وایي
بنجاری خبر بنجاری منگی کم کلا بنجاری وارا گئے وای دینا او سامان دی تی یاد دی او یاد سره د سامان واپس وکړ کې او ته په ماموند په خبره کې باندې ګرځي دا دا ٹھیک دی کنه
سہولت مرکز ته راغ زنانه ورزي چې د حکومت لخوا ورته د صداي امن پروګرام د لاندې د هر هغه ماشوم چې د 15 کلو کم عمر لري او د پولیو ترڅنګ نور ټیکی ورته ولې کیږي 2500 روپۍ ورته ورکول کیږي. جرګې ته وینا کون کې سید رحمان سره مې کوشش وکړ چې خبرې وکم خو بریالی نشم. نو هم د واړه ماموند د خلوزو سیمو اوسیدونکو شاولی خان ماموند مشال رډیو ته وویل چې دوی باید داسې اعلانونه او یا فیصلې ونه کړي ځکه زنانه که د سہولت مرکز ته ورځي نو له ډېرې غریبۍ او بیا د خپل هغه حق اخستو لپاره چې د حکومت لخوا ورته مقرر شوی دی ورزی.
دا بنجاران چې راجیم د دې باجوړ قوم بنجاران دي څه د بل ضلع نه دي راغلي. دا چې دا بندې دلته خو بیا نور هم ډېر خلک راغلي و دې علاقو ته دا دې جرګه کې دي او دا پریکلم کړی وي چې بارانه کم د بل قوم د پاره راضي د بار راضي او د دهشتګردي کوي وحشتګردي کوي هغه باندې بیا دا پابندي ولګي کنه. خو دا د یو خپل ذاتی سوچ ته ازما په خیال چې دا وسام واړه ما موندم نه مني د ریډو کې به تبه خلک ناشتي چې خزبه او تکال نه کوي او یا بوت جنای کال دا مطلب دا چې سکولونه بم دا بند کی سکول ته بم بیا جن کین زینو دا غلطه ده.
محمد بلال یاسر یو ځای وسیدونکو خبريال دی د دې جرګو د ډیرو خبرو سره متفق دی خوای چې کله د مشکلات او اړخته حکومتي توجه نه وي نو خلک خو بیا دغه مشکلات په خپل خامخه هواروي.
دا کم سی اف سی یا نادرا سنټری چې دی په کم کې چې 2500 روپۍ ورکولې کیږي پاغه کې ډیر زیات زمنګ د کلچر په مال کیږي زمنګ کلتور د خپلاندې کیږي د خزو بیزتی به کیږي. دوی بار بار احتجاجونه وکړل حکومت ته ویناګانې وکړلې خو هیڅ خونه ونه کړ دی مجبورن راووتل او دا فیصله وکړه. نو یو طرف ته موږ ګورو دا حکومت هم بیکارتوب او کمزوري ده ستنه یو مطالبه کوي او ته پاغه باندې عمل نه کوي نو پر دې عمل کې به دا قوم را پاتسي او دا شان فیصله به کوي چې نن کم شوي دي.
د ډیپټی کمشنر باجوړ فیاض شیرپا سره مې رابطه وکړه خو څه ځواب یې رانه کړ. خو اسسټنټ کمشنر نواګي سب ډیویژن حمید الله وزیر د مشال رډیو په دې سوال چې آیا د جرګې په خبره کې څوک عمل ونه کړي یا د جرګې د فیصلې خلاف ورزي کوونکي لس زره روپۍ جرم ورنه کړي او جرګې ته په زور وغواړي نو بیا به د امن او امان مسله خو نه جوړیږي. او بل دا چې د کمیونټي فیسیلیټیشن سنټر یا سہولت مرکز خو قانوني او سرکاري ځای دی جرګه تر خلک منی کول شي مدره تغه قرانه کو خو ویل چې دې به د جرګې مشران رو غوړي دغه داسې فیصله خود سرکار په کارونو کې مداخله ته او باید څوک مداخله ونه کی که د جرګې د غړو کوم مسله وی باید دوی سره شریک کړي چې حکومت ورته هوار کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
دا مشال ریډیو دا
پرند شمالی وزیرستان د میرام شاه په تپی سیمه کې د اوتمانزو د ټولو قبیلو مشانو د روانو نا امنیو پر ضد جرګه وکړه چې پکې د سیمه د ټولو قبیلې مشانو ځوانانو ګډون وکړو. په جرګه کې غوښتنه وشوه چې د سیمه امنیتی چارې د ولسی انتظامی او پولیسو ته وسپارل شي او په دفي بریدونو کې د ولسی وګړو په وژنه کې د ککړو کسانو خلاف د مقدمه جوړ کړل شي. بلخوا په تیرو وختونو کې حکومتي چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان په زیاتره سیمو کې امن پر ځای کړی دی. نور کار جاری دی. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې رپورت کې اورو چې د جرګې په غک پیلېږي.
د شمالی وزیرستان کې د مخ په زیاتېدو نامنې د مخنیوي غوښتنې په مخه د میرامشاه په تپی سیمه او تمانځای قبیلو لویا جرګه وشوه چې د وزیرستان ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو پکې ګډون وکړ. د حکومت نه غوښتنه وشوه چې د غلطه د واک انتظامیه او پولیسو ته وسپارل شي. لس زره پولیس سرتیری د وزیرستان نه نوی برتی کړل شي. د سیمې له درکه کسان د عدالت ته وسپارل شي او نوی کسوک نیول کیږي نو پولیس تینیسی او عدالت ته دی وړاندې کوي. د جنوري په 20مه وژل شوی ځوان زیور رحمان په ګډون د غلطه نور وژل شوی ولسی وګړو مقدمه دی د کاکړو ضد درج شي. د شمالی وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی محسن داوړ جرګه ته وینا کې وویل چې نام نه مخانی ول د فوز او حکومت ذمہواری ده. وزیرستان دوی د امن په نوم خالی کړی وو. نن بیا دلتا څنګه طرح غر راځي
خدا وزیرستان شي خدا به انسان ته خپل شوای بچدا وزیرستان تو ته موټول خالی کړو مو د کډوالۍ ژوند ته اول اوسه د کډوالۍ ژوند ته مجبور شو د هغه نه بالا ته خدا خبره شو ناکام شو چې ته دا دې کې ما کو تروالې یو کومې اتفاقی چې می جنن نه بالا جان می جنن نه بالا جان یو سورا کې می دې چې پخ نه کړکی کې د کلام سره مې راکې د کلام سره محبت
مشرانو پر دې خبره زور ورکړ چې دا امن پنوم جوړه شوی جرګه دوامدار وساتل شي. هر قبیله مشران د خپل ستونزې او مشورې شریکې کړي چې راتلون کې لپاره پریکړه وکړي. د میر علی یو مشر کاری سمیع الدین وویل چې هر چرته ظلم زیاتې شي نو ولس ته راوځي او اتمان ځای به نور یو کیږي. د شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد غړی ملک نثار علی خان د جرګې په ګډون والو غږ وکړ چې نور د هیڅ یو جنگ برخه جوړ نشي. لټو پکا کرکا وکړی
د هر کړي نا کا ها وای کا کړه نا کا ها د وینا کو سیو زمور داسې کا سوخري سچ آغا بل کړي تا کی ساوري چې بیا دا غې کړي مشر یاو سره باندې مشر یاو باندې مولوی یاو باندې او عوام یاو
یا دا جرګه کې غنو مشرانو ویناوي وکړي او پریکړه یې وکړه چې د ټولو قبیلو نه بش پته کسیزا جرګه جوړه کړي. د هرې قبیلې په نمائندګۍ ذمہوار خلک راغونډ کړل چې د دوی په وینا د امن باور کولو لپاره به هلې ځلې کړي. کومې غوښتنې چې دي له حکومت به غوښتنه کړي او ورسره به پر دې خبرې کړي. عمر وزیر مشال ریډیو شمالی وزیرستان.
د خیبر پښتونخوا د ټانک ضلع د جنډولا سیمې اوسیدونکي د تیرو دریو ورځو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج ناستي. دوی وایي په 2009 کال کې د وسلوالو خلاف د پوځ په کاروایي کې د خپلو ړنګو کورونو معاوضه غواړي. دوی وایي کلونه تیر شول خو دوی ته خپل حق نه دی ورکړل شوی. د ډیر اسماعیل خان ډیویژن کمشنر یحیی اخونزاده د دوی د مطالبو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په دې مسله وار له مخه کار روان دی. نوموړي وویل چې حکومت په پخوانۍ نیمه قبایلي سیمه جنډولا کې د پوځي عملیاتو په وخت ړنګ کړل شوي 50% دکانونه جوړ کړي دي او پاتې 50% د تعمیرولو فیصله هم شوې ده. نوموړي زیاته کړه د ړنګو کورونو د معاوضې ورکولو په اړه به هم حکومت زر فیصله وکړي. د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسعود رپورټ لري.
د خپل غوښتنې په باراکښې د احتجاجي درنې یو مشر مسکین بیټانی مشال ریډیو ته وویل
موږ دا درنا په دې باره شنه ده چې په اپریشن را نجات په وخت کې چې موږ د دتنو قبایلو د جنډولې اوسېدونکو په سوونه خلک کډوال شول کورونه ړنګ شول بازارونه ړنګ شول لس کاله وشول چې د موږ د متاثرینو په ړنګو کورو د باقي بازار 176 خو یې جوړ کړ مشرانور باقي بازار کې پاتې ده والا سرا جی مرا کو مطالبہ تو بانے ہی چوک نہ کئی غور
گلبر خان یہی چھ حکومتی چرواکی ہم دیکھ پلے غشتنے نہ خبر کڑی دی خصوص ہاں دمیش جائز غشتنے نہ پیرا کاوی
ڈی سی تور لگلی اے سی تور لگلی ریلیف منسٹر تور لگلی پلے میں نے تور لگلی ونڈ دروازے میں اٹھا کولے ہو مشتا چھ مثبت غن سے ملا پھر دیکھیں دانا ایدی اللہ کا لو اس چھ نہ کار تے اس اگنے چھ کہ خر پرڑے شدا کاغذ اگتلی اس پتو امریکہ تر رسولی پلا سو کالو
عثمان بیٹانا وی چھ وزیر اعظم عمران خان او دے خیبر پشتونخوا وزیر اعلی محمود خان دے جنڈولے بیٹانی قبائلیو نے نقصان نہ دا زر پیرا کی
وزیر اعظم عمران خان چھ تم دا کنا اگ چھ چوری دوری کڑی دی جنوبی لے دے شمالی وزیرستان مول جنڈولے تن راغلے دا مول جنڈولے چھ کما دا اگے می پورنا دا چھ ویجار پرات دی مول بندے راشن بند سول لے نو نو ٹول قبائلو تا چا تمہارا ہاتھ ملاو سول دے کورو معاذی اور تو ملاو سول لے کو مشتار وی وسول نو مشتا اگ دے چلور لک معاذ چھ کما دا ڈنگو کورو ول اگ مشتا دا ملاو سگے مول خدا پیغام دا ورتا پی کے حکومت اگ تو عمران خان دا تو وزیر اعلی صاحب دا مول خپل اگ واڑ مول مثال دا دغمک دی پارن دا وانه کڑی دی کاڑے مکڑی دی بازارن مڑنگ سی دی میلے مڑنگ سی دی دا سے مول ہم پاکستانیان مول اگ دا مثال دا مول خپل اگ واڑ چ مول خپل اگ ملاو
مشال ریڈیو چ دا جنڈولا بیٹا نئی احتجاجی درنا پ باراکش دے ڈیرا اسماعیل خان ڈویژن کمشنر یایا خونزادہ سرا تماس ونی ولی دا غوی جواب پدا رنگ وا
چیف منسٹر سرا او پروفیسر گورنمنٹ سرا دا کیس مک ٹیک اپ کڑے دے سدا الریڈی دی تمو دا ویری دی چرس فاس دا دوان میٹر سی دی دا ایٹ دا ہائیسٹ لیول پر رسید لی دی ہو چون کے یو سی اگا درنا کلچر ہم زون پ مل کے ڈیر زیاد شے دے نو ہر سڑے دے تا خوشحالی کی درنا بس بوتھ اف دا ایشوز ہیو بین ٹیکن اپ دا ایٹ دا ہائیسٹ لیول دا پ دے اپیکس کمیٹی کی ہم ڈسکس شوی دی دا یو ہو ڈیسائیڈ شو چدان کم 50% مارکیٹ پاتے دا مون ری کر شٹ کو اور دے اعلان لاسٹ منڈے سی ایم صاحب پٹان کے اگے کے دا اعلان ہم کڑے چدا 50% دکانوں نو اگا چھ کم بقایا دکان ندی اب مون جوڑے دا اعلان کڑے
دی جنڈولا احتجاجی درناک شے نوست بیٹانوی دا غورا ہم وکڑا چھ مقامی انتظامیہ دے دوی غشتنے پورا نکڑے بیا با دوی خپل احتجاج دے ڈپٹی کمشنر ٹانگ دفتر مخیتا منتقل کولو بنے مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو تغوگی په نړۍ کې د ډیموکراسي یا جمهوریت ارزونه پاړه تازه خبره شوی کلنی ریپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې په صحیح بڼه جمهوریت نشته بلکې دغه هیواد هایبرید یا مرکب نظام لري ل ریپورت سره سم پاکستان په نړۍ کې د جمهوریت لپلوه ل سلورو ډلو په درې مخه کې دی او د یو سل اوه شپته هیوادونو سیمو په قطار کې یو سل پنځمه درجه لري دا چې هایبرید رژیم څه ته وایي او په پاکستان کې دننه خلک جمهوریت په کوم حالت کې ارزوی احمد چا اعظمی یې پاړه رپورت تیار کړی دی راځي چې واو
د نړۍ په بیلابیل هیوادونو کې د جمهوریت د ارزونې نړیوالې تحقیقاتي ادارې اکونومیست انټيليجنس یونټ د 2020 کال په خپل راپور کې ویلي چې پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چیرې چې جمهوری ارزښتونه ناملي کیږي د ادارې د نړۍ یو سل پنځه شپېته هیوادونه او دوی خپلواکي سیمې پر څلور برخو ویشلې دي پر راپور کې درویشت هیوادونه بشپړ جمهوري دو پنځوس نیمګړی جمهوري پنځه دیرش هایبرید رژیمونه او اووه پنځوس امیرانه رژیمونه بلل سوي دي پاکستان په دې راپور کې هایبرید یا مرکب رژیم بلل سوي او د جمهوریت له پلوه په یو سل پنځمه درجه کې نیول سوي دي پر راپور کې د جمهوریت ارزونې پر مهال پنځه لوی برخې لکه انتخاباتي بهیر ولسی ازادي حکومتي فعالیت سیاسي ګډون او سیاسي کلتور په پام کې نیول سوي دي بیا وروسته په دې پنځو برخو کې دننه شپېته نور عوامل هم ارزول سوي او پر بنسټ دا څېړنه ترسره سوې ده په پاکستان کې د قانون جوړونې پرمختګ او رونتیا ادارې پلډاټ مشر احمد بلال محبوب د فبروري پر پنځمه مشال رډیو ته ویل چې هایبرید د جمهوریت او امریت ترمنځ نظام ته ویل کیږي چې نه خو هلته بشپړ جمهوریت وي او نه هم بشپړ امریت نوموړی زیاتوي له 2016 کال راهیسې چې اکانومیست انټلیجنس یونټ د جمهوریت ارزونه پیل کړې له هماغه راهیسې پاکستان د هایبرید رژیم په ډله کې را روان دی
دیکھیے سب سے زیادہ جو کم سکور ملا جس چیز میں وہ پولیٹیکل کلچر ہے
منگ تا ترٹولو کم نمبرونه د سیاسی کلتور په برخه کې راکړل شوې دي منگ که په حکومت کې یو یا په اپوزیشن کې یا که سیاسی ګوندونه یا بل اداره کې یو نو زمنګ رویه جمهوریت نه وی بل خو په سیاسی ګډون کې منگ شاته پاتې یو پا په انتخاباتو کې زمونږ ګډون له نړۍ او سیمې په پرتلا ډیر کم، یعنی 40 یا 45% وي. خو دا او نور هغه وخت پرمختګ کولی شي چې جمهوری پروسه په پرله پسې توګه دوام وکړي. له بده مرغه دلته جمهوری نظامونه په وار وار له منځه وړل شوي. یوازې د جمهوریت دوام او عدم مداخلت زمونږ په حالت کې بهتري راوستلی شي.
د پاکستان په څیر باندې درو اویا کلن تاریخ کې شاوخوا نیمه موده پوز د مارشال لا یا امریت لاري واک کړی دی. د شننګ په باور نور موده هم پوز په سیاسي چارو کې مداخلت کړی دی، خو پوز په وار وار د خپل مداخله تور نه رد کړی دی. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي یو مشر سیاستوال سردار حسین بابک وایي چې په پاکستان کې لومړی ورځ راهیسې د جمهوریت پر ضد کاروایی روانه ده.
سیاسی جماعتنا د کمزور کولو یا پاغه باندې د حمله کولو یا داغه د ماتولو حسی ته یوې زمانه نه په سرکاري توګه کیږي. دلته سیاسی مشران چې دی دغه بدرنګي یا هغه د خلکو په نظر کې راغورول په سرکاري خزانه کیږي. په تسلسل کې د پارلیمان بے توکیری چې دا روانه ماورای عین اقدامات چې دی دا کیږي. د حکومتونو جوړولو یا د حکومتونو نه جوړولو اختیار چې دی دا خو په آئین کې اولس سره دی، دا عوامو سره دی، خو دا اختیار په پاکستان کې اولس ته حاصل نه دی.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د هیواد پر واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند تور پوری کوي چې د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې پوز او استخباراتي ادارې تر شا ولاړې وي او په ټاکنو کې پراخه درغلي وسوه، خو پوز او حکومت په بیا بیا دا رد کړې دي او انتخاباتي کمیشن هم ټاکنې پاکي او رڼې بللې وي. بلخ د دې هیواد له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سر اړلرونکي د قامي اسمبلی غړي اقبال خان اپریدی وای چې په پاکستان کې دا وخت بے ساري سیاسي او ولسی ازادي سته.
په پاکستان کې لکه موجوده جمهوریت ته او په دې کې کوم سیاسي ورکر یا پاټولا یا انجمن سازي لا یا دلته جلسو جلسون له کوم اجازه ته زه وایم چې په گزشته دوا یا کالو کې چاته نه ملو. اپ ډی ایم جلسې ته کورونا د بندیز په وجود هم باغ په ملک کې لګیا دي روانې وي. د منظور پښتون چې کوم ورزنګ دي بنیادی ادارو باندې چې کوم تور لګول کیږي او یا د سټیټ خلاف چې کوم موومنت چلیږي او هغه تم په دې کې د دې ټولو خبرو پر اجازت ته په قبایلی علاقو کې مېتی جاجونه ودیلیا منعقد کیږي چې په تیر شوی وختونو کې په دې باندې بندیز وو.
نوموړي زیاتوي چې په پاکستان کې د ټولو سیمو خلکو ته د خپل حقونو او سیاسي دریز مخ ته وړلو اجازه سته. اقبال اپریدی په داسې حال کې دا دریز وړاندې کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړي د ریاست پر ضد د بیانونو ورکولو په تور زندان دي، خو غورځنګ بیا دا تورونه ردوي او وایي چې د خپل بنیادي حقونو لپاره سولیز مبارزه کوي. د نړیوال ادارې اکانومیست انټیلیجنس یونټ د راپور لمخې ناروې، آیسلینډ، سویډن، سویټزرلینډ او کناډا د جمهوریت له پلوه په ترتیب سره په لومړۍ، دویمه، درېمه، څلورمه او پنځمه درجه کې نیول سوي دي. خو شمالي کوریا او کانګو بیا په 118 او 118 درجه کې نیول سوي او د تر ټولو زیات امیرانه رژیمونو په قطار کې درول سوي دي. پر دې سربېره هند په 350 درجه کې د نیمګړو جمهوریتونو په قطار کې او افغانستان بیا په 109 درجه کې د امیرانه رژیمونو په قطار کې راوستل شوی دی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر کارکونکو خلاف د بیلابیلو تورونو په سر په عدالتونو کې مقدمه روانه دي. په دې کې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک، د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ګلاله اسماعیل پلار، پروفیسر اسماعیل او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر شامل دي. په دوی باندې د مختلف نوعیت مقدمه درج دي چې پکې بغاوت او د ترهګرۍ سره د کومک هغه شامل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وای په دغه هیواد کې د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کونکي له مشکلاتو سره مخامخ دي او حالات یې هغه شان نه دي لکه څنګه چې پکار دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان په عدالتونو کې د بغاوت له ترهګرو سره د مالی مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو په تور دا وخت د بشري حقوقو بیلابیلو مبارزانو خلاف مقدمه روان دي. په دې کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د قومي اسمبلی غړي علي وزیر، د بشري حقوقو مبارز ادریس خټک او د ښځو حقوقو لپاره کارکونکي ګلاله اسماعیل پلار، پروفیسر اسماعیل شامل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدي حسن د فروری په 15 د دغو قضیو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان یو مذهبي ریاست او یا مذهبی ریاست هیڅ کله جمهوری ریاست نه وي. نوموړي ویل د انساني حقوقو پالنه یوازې په جمهوری ریاستونو کې کېدی شي، نو ځکه په دغه هیواد کې د انساني حقوقو حالات هغه شان نه دي چې په جمهوری ریاستونو کې وي.
مذهبی ریاست میں په مذهبي ریاستونو کې چې د کوم خلکو مذهب د ریاست له مذهب نه جدا وي د هغوی حالات همیشه تشویشناک وي. په پاکستان کې هم دا حالت دی. بل خبره چې د هیواد شمالي علاقې او پتیره هغه سیمه چې وسوس ورته آئینی حیثیت ورکړل شوی وي پکې حالات د اندېښنې وړ دي. هلته خلکو ته جمهوری حقونه نه دي حاصل او چې څوک د هغې لپاره کوشش کوي د هغوی خلاف کاروایی روانه ده. هغه سیمه د فوج تر تسلط لاندې ده او د سیول حکومت ریټ پکې نه دی عملی شوی، نو ځکه د انساني حقوقو حالات هغه شان نه دي لکه څنګه چې پکار دي.
د ښځو حقوقو کارکونکو او د پښتون تحفظ موومنټ غړي ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل خلاف د ترهګرو د مالی مرستې او ترهګرو بریدونو کې د لاس لرلو په تور د پېښور ترهګرې ضد عدالت کې کیس روان دی. دا ترګرې ضد عدالت د 2000 کال په اکتوبر کې د ګلاله اسماعیل د مور او پلار خلاف مقدمه درج کړې و او تورې پورې کړو چې په 2014 کې د پېښور په یو کلیسا او په 2015 کال کې د حیات‌آباد پر جمعات د ترګرې په بریدونو کې لاس لرلو. خو نوموړي دغه تورونه ردوي. د 2000 کال د اکتوبر په 24مه ګلاله اسماعیل په خپل ټوئیټر باندې لیکلیو چې پلار یې د پېښور های کورټ بهر د ملیشې په جامو کې زینو کسانو لزان سره وړي دي. د فروری په 2مه د ترګرې ضد عدالت پروفیسر اسماعیل لنډمهاله ضمانت منسوخ کړ او د مور هغه یې ومنلو. د پروفیسر اسماعیل وکیل فضل الهي د فروری په 5مه مشال ریډیو ته وویل هغه اوس له پولیسو سره په حراست کې دی او د فروری په 6مه به د پېښور ترګرې ضد عدالت ته وړاندې کیږي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پروفیسر اسماعیل گرفتاری او خلاف یې روانه مقدمه غندلې. سازمان په ټویټر لیکلی چې د پروفیسر اسماعیل گرفتاری او ضمانت منسوخېدل د نه منلو وړ دي. امنیسټي انټرنیشنل وایي د اسماعیل کورنۍ د اوږدې مودې راهیسې د څارنې او ځورونې سره مخامخ ده او د یرولو لپاره سختې لارې کارول کیږي. د دې سربېره د کمی اسمبلی غړي او د پښتون تحفظ موومنټ مخکښ علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو خلاف دا وخت د کراچۍ ترګرې ضد عدالت کې مقدمه روانه ده. پر علي وزیر تور دی چې د دسمبر په 6مه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د غورزنګ جلسې پر مهال یې د ریاست او پوز خلاف خبرې کړې وي. علي وزیر د دسمبر په 14مه د پېښور پولیسو نیولو او وروسته د سند پولیسو ته وسپارلو. پولیسو ویل چې د سند پولیسو په غوښتنه نوموړي نیولو. خو غورزنګ دغه تورونه ردوي. د فروری په 3مه د علي وزیر د ضمانت درخواست رد شو. په عین حال کې د بشري حقوقو کارکونکو او مدني فعال ادریس خټک خلاف د جاسوسۍ تورونه دي. په نوموړي تور دی چې د برتانیې استخباراتي شبکې یو غړي ته ریاستي رازونه ورکړي. د ادریس خټک خلاف مقدمه دا وخت په پوځي عدالت کې چلیږي. پېښور هایکورټ روانونه هغه درخواست رد کړ چې د ادریس خټک پر ضد مقدمه د پوځي عدالتونو پر ځای په پېښور عدالت کې چلول شي. ادریس خټک د 2019 کال په نومبر کې له ثوابه سره نږدې نامعلومو کسانو لزان سره بوتلی او میاشتې پس حکومتي چارواکو منله چې هغه له دوی سره د پاکستان پر ضد د جاسوسۍ په تور کېد دی. خټک په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ورکو کسانو د موضوع پلټنې کولې. د پېښور هایکورټ پخوانی جج او د پاکستان بار کونسل غړي شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل د دغو کسانو نیونه او خلاف یې مقدمه جوړېدل یو غیر قانوني او غیر آئینی کار دی.
دا خو لکه ډېر زیات ښکارا خبره ده چې که ادریس خټک دی او که د محمد اسماعیل کر دی دواړه چې دي هغه مطلب چې سوای د دینا چې د خپل ضمیر مطابق ته ظلم د جبر او د ریاست ادارو خلاف مطلب چې आवाज وشتي او د خلکو د بنیادی حقوقو لپاره مطلب چې هغه आवाज شت کړي نور دغه هیڅ جرم نشته. د ریاست سره د هغه مینه محبت ښکار دي د خاور سره د هغه ار څخه ښکار دي. نو دا زمونږ د ریاستي ادارو ډیر زیات غیر قانوني غیر آئینی فعل دی او زمونږ په نسبانه مطلب چې دا د بشري حقوقو واضح خلاف ورزي ده او په کار چې دې مطلب چې زمونږ عدالتونه یو قدم واخلي. په بدل سبي دا چې زمونږ عدالتونه بعض وخت مطلب چې لاس خپل مطلب چې داري کار نه کوي.
د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واش د جنوري په 14مه په خبر کړي کلنی ریپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت په 2000 کال کې پر حکومتي چارواکو او تګلارو د انتقاد پر سر د بشري حقوقو فعالان وکیلان او خبريالان یې رولي او په ځینو برخو کې بربانه مقدمه هم کړې دي. په دې کې د مخالفو اوازونو غلي کولو لپاره د بغاوت او ترګرۍ ضد ظالمانه قوانین کارولو ذکر شوی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او د انساني حقوقو لپاره کارکونکي نور نړیوال تنظیمونه د هیواد پر حکومت غږ کوي چې د بشري حقوقو فعالانو ته د کار کولو موقع ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام روغتیا او درملنې. نن په روغتیا او درملنه خبرونه کې د سرطان یا کانسر نړیوالې ورځې په مناسبت د دې ناروغۍ پر موضوع معلومات درکو. کانسر څه ته وایي، څه ډول ناروغي ده، تشخیص او علاج یې په څه ډول کېږي او د دې ناروغۍ وجوهات څه کېدی شي، دا او نورې پوښتنې مو په خبرونه کې څېړلې دي چې کوربه یې پامیر ساحل دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی، نن به یو ځل بیا واورو.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موضوع په امیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو، نن په خبرونه کې د سرطان یا کانسر پر موضوع غږیږو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د فبروري پر 4مه د سرطان ناروغۍ په اړه د آگاهۍ او د دې د ختمولو په موخه نړیواله ورځ لمانځي. د سازمان په وینا د سرطان د وجود په یو یا یو شمیر برخو کې د خلیو یا حجرو بې ترتیبه او بې کنټروله تقسیمېدو له وجې پیښېدونکې ناروغي ده. د سرطان دوه بڼې یا اشکال وي، په یو کې خلیې یوازې په یو ځای کې زیاتېږي او له وجې دانه یا رسول جوړیږي. دا ډول سرطان د وجود نورو اعضاو برخو ته نه خپریږي، خو د کانسر دویمه بڼه بیا داسې وي چې پکې سرطانی خلیې د وجود له یوې برخې بلې هغې ته خپریږي او په یو شمیر غړي یا اعضا نیسي. د سرطان دا دویمه بڼه خورا خطرناکه او مرګونی بلل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې د سرطان لوی وجوهات څه دي؟ له دې علاوه سرطان کله معلومیږي او تشخیصیږي؟ د سرطان علاج څه ډول کیږي او د درملنې په وخت کې پرهیزونه څه وي؟ په خبرونه کې دا هم اوري چې موږ څنګه له کینسره ځان ساتلی شو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. دی د پېښور د بډبیر په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا اسپتال لري، هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم جناب، ډېره مننه.
دلته خلکو پکې دلچسپي اخیستل شروع کړي دي زموږ په نننۍ موضوع کې چې د کینسر یا د سرطان په باره کې ده، او راته خلکو لیکلي دي چې لکه میرولی معصوم لیکلی چې د کینسر بیماری علائم څه وی، علامات څه وی، راته تشریح کړي، او ریحان احمد زی اصلي وجه خودلې ده. نو اول به تعریف وکولند، بیا به غین ورسته د دوی جوابونه تور شو. سرطان څنګه ډول تعریف وي هم داسې ده لکه څنګه چې ما ویل؟
بالکل پامیر صاحب همدا کشه ده. سرطان باندې پویدو نه مخکې پکار ده چې موږ ته د خپل بدن باره کې لږ ډیر علم وي. خلیات چې دا چې مرتکز شي یو خاص شکل صورت واخلي، دا د انسان بدن جوړه یا داسې د نورو ځناورو بنیادی چې کوم ژوند دی یا حیات چې کوم شو ته وایو، دا د دې بنیادی یونټ یا اکائی ده. دا سلسله په دې کې دننه ډیر شیانه پراته دي، رایبوسوم دي، کروموسومز دي، آر این اے دی، ډی این اے دی، دا د پروټینونه دي. دا کینسر چې دی بنیادی طور چې دی دا چې کوم پروټین نسل جوړیږي او په دې کې دنه چې کوم ډی این اے وي، دا ډی این اے چې دی دا سی یو شی دی چې دی پیغامات لري په ځان کې.
صحیح.
او هغه اصل چې کوم دا هغه چاپرچل دی یا خلیې، نو هغه ته دا احکامات د ډی این اے نه ځي چې یاره دا ته کوک شه، غټ شه، وړوکی شه، اوګی شه، مور شه، دغه سې قسم پیغامات دي پکې.
صحیح.
کله چې دا سل کمزور شي، چونکې انساني یا حیواني بدن چې دی دا موږ ته پته خو نه لګي، خو دې کې همیشه مختلف پروسس د میوسیس، مایټوسیس او دا سې ډېر قسم کیمیایی ترکیبات افعال دا مسلسل شپه ورځ دا روان دي. کله چې په دې ترتیباتو کې فرق راشي او د ډی این اے چې کوم پیغامات دي هغه باندې په صحیح توګه باندې بدن عمل درآمد او نکړی شي، نو بیا د هغه مقابل کې د بدن مختلف اعضا چې دي یو غیر ضروری وده کوي چې هغه بدن ته ضرورت ني، او دغه وده چې د اب نارمل سلز یا نارمل سرونه خلیات چنی دا دا اغه مشتمل وی دا بیا دو صورت کی راضی کا فرض کیا دغه ودوشی مثال یو رسول یا دانه پیدا شولا او دا خپل خواشا چا پیر چل نور عضلات ته ام اغه پیغامات رسي یا ورخوریږي نو دا یو قسم ده او کدا نه خوریږي نو ده بل قسم ده
صحیح
کل نه خوریږي نو ده د مونږه بناین وای
او بناین کانسر یا ټیومر ورته وای
او کل چې دا خوریږي نو بیا دا مختلف طریقې دي اغه نو مې یکدم مزین نو ته پامیر صاحب کاستا ملیگننسی پیدا شي ډیره بخنه غوړم اغه ملیگننت ټیومر چې دي نو اغه بیا مثال په ګوته کې وشولو په ګوته سر کې وشولو نو اغه دانه به غټیږي او داغه بس ډایریکشنز یا شکل شوباحت نه معلوم میده کې وشولو کولمه کې وشولو لنګز یا سږی ورته غالبا ته کې وشولو یا د بدن په مختلفو ځینو کې کېدای شي وینه کې کېدای شي سرمن کې کېدای شي اډو کې کېدای شي نو دغه ملګننت چې کله وي نو دا بیا خوریږي او دغه خطرناک قسم ده
صحیح که تاسو دا خبرې خلاصه کوم نو سل یا خلیه یا حجره دا د ژوند بنیادی یا اساسي اکایی د واحد دی او ټول ژوي چې دي چې څومره ژوي دي دا د خلیو نه جوړ دي زنی پکی یک خلوی دی او زنی چی دی آقا کثیر خلوی دی دا انسان کې د کانسر په باره کې چې کله موږ خبره کوو نو خلیه چی دی د انسانانو په څیر د زناورو په څیر د نورو ژوندیو شیانو په څیر یو د ژوند یو سایکل لري او زړیږي په خپل وخت باندې او کله کله ژوبلیږي چې باید د داغې ځای بل خلیه ونیسي لکه د وینې خلیه چې د سرو وینو خلیه زما په خیال کې یو سلو اتیا ورځو کې بدلی کی ډاکټر صاحب که څومره ورځو
تقریبا سلور میاشتې خلیه
سلور میاشتو کې زموږ د وینې خلیه چې د سرې وینې خلیه دا بدلیږي هر سلور میاشتې پس
دغه سرمند
او انده سه پوستکه د جوبل شي نو بیا ور باندې بل پوستکه راشین شي جوړ شي ور باندې کنه را وخیږي نو کله کله داغ پریدي ک زخم جوړ وي اکثر وخت نه پریدي دغه عمل چې دی دا هغه وخت ممکنيږي چې کله خلیه تقسیمیږي هر خلیه په دوو کې تقسیمیږي او تاسو دا د مایټوسس او د میوسس مثال ورک ځنې ش عملونه د ویشلو چې دی هغه مایټوسس دی او ځنې چې دی هغه جنسي عمل چې دی هغه میوسس وي دا خلیه چې کله تقسیمیږي او د دغه تقسیم دغه اصول او د قوانینو او دا غ ډی ان ای کې د نظام مطابق کني او به ترتیب او به کنټرول شي نو موږ وایو چې رسولي یادانه جوړیږي لګیا دا او موږ وایو چې دا خلیه چې دا کانسري سرطانی شوی دا
سرطانی شوی دا
او دا سرطان چې دی بیا دا دوه بڼي یا دوه شکل لري یو ودا دی چې په همغه ځای پاتې شي هم غلطه بس ودانه یا رسولي روخيږي هغه به ډاکټران لری کوي که ضرورت ک ستونزې پیدا کوي نو هغه به ډاکټران لری کوي او کله کله بیا د سی چې نه دا خلیه چې دی د دغه به ترتیبه ویش سلسله چې دا په یو ځکه شروع شي او بیا په نورو ځایونو ته هم د بدن ورخوريږي د تبیا ملګننت وای اولی والاته بناین وای د دې وجه څه ده دا اولی به ترتیبه دغه کیږي مخته د کانسر د پیخېدو وجوهات معلوم دي
بنیادی چې کوم وجوهات دي دا خو څه پورې لا زیر تحقیق ته مونږه راسن دانش ویل چې د دې قابل ادا کارو شو خو ډېر وجوهات یا فیکٹرز چې دا مونږ ته معلوم دي اوس د دې د وجه نه کانسر کې دي صحیح
ریسک فیکٹرز د خطرې وجوهات چې ورته وای
د خطرې علامات یا اوس پورتو کې دا داسې نه ویل کېږي
لاملونه دي کنه وجوهات
او کانسر کې بنیادی هم دغه وی چې کله زمونږه خلیه چي ده ته کې چې کم ډي ان اي یا جین پروت ده کې چې الټریشن یا تبدیله را روان شي
او
د میوټیشن د وجه نه او سل خپل کار په صحیح توګه نه کې چې کم د فریضه ده او کم کار ته حواله ده او د غافل پاتې شي داسې وویو نو دا کانسر شي دین علاوہ وجوہات باندې ککل مون خبره کو نو دې کې لکه وجوہات بیا ډیر مونږ ته کم ښکارا شي ویډیو سپوره او پای کې تاسو ته پته ده پامیر صاحب چې کارسینوجنز
وو
دا مختلف فیکٹرز دي او دا
کارسینوجن هغه شیان نو توي چې هغه کینسر پیښولی شي
او دا چرته موجود دي دا په مختلف کیمیاتو کې وي بایولوژیکل چکم کیمیاتی اغی کم کی دیشی فیزیکل ایجنٹس جسمانی لکا خدا نہ خاستا یا سڑے زخمی شولو اغا پا وقت علاج نشو اغا ناسور شی یا گزاری خوڑلو او علاج نشولو دین علاوہ چی دے نو درش فیصد کینسر چی دے پسڑو کی یا خزو کی دا دا تماکو دا استعمال سر دے
صحیح تر ټولو غټ وجه هم دا تر ټولو غټ
دا د مرګونه هم دا د نه علاوه چې کوم زمون خوراک ته ډایټ چې موږ ورته وایو نو په هغه کې چې کوم د سچوریټډ فټس
دا وازګی چې دی
وازګی دا د زیات استعمال دغه سي د معدې کینسر لپاره چې نو غټ کرټر چې کوم غټ فیکٹر دی نو دا د مالګې به درېغه استعمال دی
ها
او اوبیسیٹی یا دا وزن زیاتوالے او غټوالے دا هم د دې سبب ګرځي او بل سبب چې دا پیتوجنز دي پیتوجنز لکه کم زمون جراثیم دي بیکټیریا دا وایرس دي پیراسایټس دي یا جنسی توګه باندې چې کم بیماری خوريږي
صحیح
او هغه لا علاج پاتې شي او یو ارګن یا دا هغه چاپرچل کې چې کم خلیات دي هغه ناکاره کی تاری گروت یا ودا بند کی یا ودا د بیکٹیریا د وجن غټ شي لکه د تریخي کانی کې دل یا تریخه پړسه دل کانی خو کینسر نه دی بهر او پړسي د زړه پړسو وغیرہ نو دا سه قسم عوامل دا سه پدې کې ایچ آی وی مونږ بار بار پدې خبره کړی دا
او ایچ آی وی
یا تور زړه دا د زیګر د کینسر غټ علت ګرځيږي او دغه السرز یا په معده کې زخم
او دا هم وجوهات دي او دی کې ډاکټر صاحب تاسو زمایات شي خبره کړې و چې دا بواسیر او کلا علاج پرې دي نو دا هم کې دی شي چې د مقد کولوریکټل کانسر چې ورته دی داغي لامل وګرځي تاسو دا خوړو ذکر وکړئ کې یو یو ز یادونه کوم راته مهمه ښکاری روغتیا نړیوال سازمان یو څو کاله مخکې ویلی او په دې باندې څېړنې هم شوې وې دوی دا ویلی چې هغه پروسیسټ خواړه چې انسانان استعمالوي پروسیس شوی خواړه لکه په ډبو کې چې بندي یا د ډېر اوږد عمل نتیر شوی کنه په کارخانو کې د مختلفو عملونو نتیر شوی یعنی طبیعي خواړه چې نه پاغي کې چې شیان ورګړ شوی نو هغه هم وې د سرطان یو مهم لامل گنل کی دے شی سرطان پہ خول شی
بالکل دا کولوریکٹل کینسر جتا سودا یا دوی نو دا سلورم نمبر باندې خطرناک یا غټ کینسر دے
صحیح
ا دے کډیر قسمونه د نومای جزا اوریدون کې پدې لګ معمولی غونډې دي ته انټروډکشن شو ور سره تعارف یو شی او دوی ته دا هم یاد پکای چې دا چې کم دي دا تقریبا سلو نه زیات دي بیماری دي
او
هغه چې دی نو دا کینسر سبب ګرځيږي بیا
صحیح او ډاکټر صاحب
بار بار دا خبر کو چې پخپل سر علاج مکو پخپل سر داروغان مخوی دا هغه هم دا نقصانات پیدا کولیش
صحیح دی تاسو چې دا د سرطان یو مثال کوم غواخلو په اول اول سر کې په انسان کې د سرطان څه قسم علامات پیدا کیږي چې بیا ډاکټران اندېخمن شي او فورن وی چې راز د دې سړی یا د دې خزي د سرطان معاینه کوم چې زما شک ته ور باندې څه قسم علامات داسې مشخص شته دي
او د کې په مېز یو بې ضرر سرطان ده څنګه چې موږ لبینې هغه کې دای مثال دغه د لکه زخه په بدن زخه راځي دا نور بدن ته نه خوريږي او نو څه نقصانات پیدا کوي دا سي وارټس ورته موږ وایو دا پوندو کې هغه مخ کونته او ټوکیږي
صحیح
دا هم به ضرر وي دین علاوہ چونکہ دا بدن پا مختلف غڑوں کے کینسر کے دیش نو کلچ آغا غڑے صحیح کار نہ کئی لکا گردہ کار نہ کئی او داغے مونگ الٹرا ساؤنڈ اور ٹیسٹنو کو گردہ کار نہ کئی نو آئی کے بیا مونگ دا گرو جدے تا کینسر خونشت دے سکویمش سیل کارسی نوماز خونی دی پیدا شوی پکے داغا سے فرض کیا تنفس یا لنگس چدے سگی کار نہ کئی او دتا نمونیا یا کووڈ یا نور دا سی بیماری نوی او سگی کار نہ کئی نو بیا دا قتل دی چې دې کې زیاته غټه وجه چې دغه تمباکو نوشي او تمباکو استعمال دی نو دا چې کله کم غړې یا کم نظام چې په عمومي دواګانو باندې عکس العمل نه خي یا ریسپانس نه خي نو بیا ډاکټر مجبور دی چې دا د کینسر لپاره ټیسټ کړی شي پای کې بیا د خلیاتو ټیسټونه دي د سپین ډبلیو بی سی سیستم ورته د هغه زیات مقدار پیدا کېدل یا د پلیټ سپین خلیې د ویني یا زیاتې دل او د ویني چې کومه کیمستری ده یا کیمیا ده د کې ډیر شی اجزا دي ځکه چې دا پیغامات خو ډی ان ای کې جمع وي او د دې د ترسیل ذریعہ چې دی نو دا اکسیجن دی دی خوراک چې دی اکسیجن هم د بلډ نه رسیږي خوراک هم ورته د وینې نه رسیږي نو بیا دا شنه چې دی دا مونږ ګورو
صحیح
دا کینسر دی
او تاسو
متعلقه غړي کې چې کله نقص وي نو بیا دا غیله لپاره قاتل کیږي
صحیح او تاسو چې دا د فیکټرونو ذکر وکړ عملونو نو یو فیکټر په کې جینیاتی یا ارسی یا میراثي هم دی کنه په زونو کورنیو کې
بالکل ما هم دا غوښتل ما چې موږ دا خبره مخ کې بوزو وراثتی توګه باندې هم دا کې دي شي دا غسي بعضی چې کوم پروفیشنز دي
او
یا کسبونه دي کارونه دي لکه هغه خلک چې د بنزین یا وینایل کلورایډز یا چې کوم دا رنگونه دي
او رنگ سازان گاډو ته چې رنگونه ورکي یا کورونه ته چې هغه پوخ رنگ ورکي چونه نه کنه
بالکل
او یا په پېټرول پمپونو کې کار کوي هغه کې هم یی کنه
بالکل نو هغه د تنفس سره تیریږي په سرمن لګيږي نو د هغه د وجدا سره لکه زمونږ حکیمان چې کوم دی هغه د ارسنیک یو زهر دی
او
چې دای زیاتره دوارو کې دوایانو کې استعمالیږي دا سي چې کوم پېټرول تاسو څنګه جوړ د پېټرولیم پروډکټس
او
لکه د پلاستیکونه پلاستیک بیگز یا دا پلاسٹک نور شیان چې دا مونږه به درې استعمالو نو دا هم یو سبب اگر زیدې شي
صحیح او دا د کولې د سکرو په قانونو کې چې خلک کار کوي دوړې ګرد د سې زینو کې کار کوي په بازارونو کې او یا دا د رکشې یا د گاډو د لوګې چې راوځي یا کارخانو سره نږدې چې کم خلک وسی نو امکان شته چې هغه ځنې داسې زراعت مسلسله توګه باندې سا اخیستو سره بدن ته انتقال کوي چې د کینسر لامل وګرځي کنه
بالکل دغه چې کوم زمو په بدن کې هورمونونه دي مخ کې به موږ تیر هفته د مخال د موږ په دې خبره کړې و د دې هورمونونو یا د سټیرایډ غیر ضروری پیدا کېدل یا غیر ضروری استعمال چې کوم لارو کوسو کې عموما ستنه وي خلکو ته پچکاری نه چي کوي دا ټول سټیرایډز استعمالېږي نو دا هم د کینسر سبب اگر زیږي
صحیح دی ښا اوس که موږ دغه تراشو خپل وطن ته خپل سیمې ته او په دې باندې خبره وکړو چې زموږ په سیمه کې د ښځو او د سړیو او د ماشومانو د درې واړو تر ټولو زیات د کینسر پیښې زموږ په سیمو کې کمی څه ډول کینسر ډیر عام دی
پامیر صاحب اول خبره خدا ده چې د دې مقدار په سړو کې ډیر زیات دی د مختلف کینسرونو
ښه
زموږ په منطقو کې د سړو د کینسر چې کم دی 80% سبب چې دی نو د پراسټیټ یو غدد دی چې د مثانه او د تشو متیازو د اخراج تر لارې وي دلته په بدن کې پروت دی او هغه خپل فعالیتونه ورکوي نو هغه چې کله اوپر سیږي یا غټ شي یا وزن زیات کی گروت غیر ضروری وده وکي نو اکثر خو موږ هغه کو کپټم باندې علاج شي او کپټم باندې ونی شي نو بیا د کینسر پیدا شي او هغه بیا مسانه ته شي مسانه کې کینسر شي اوس تاسو ته پته ده چې کوم مسانه خو موږ خو کولای نه شو سړینه نه پچره او نه په بل ذریعہ باندې نه خو بیا بالکل مرګونه کیفیت شي
صحیح
او خد دا چې کله په سړو کې د تشو متیاز ستونزې پیدا شي چې تشو متیازې بندیږي یا یو ځل فراغت وشي او لسته منټه پس بیا د ضرورت محسوسیږي یا د فراغت نه پس دا احساس کوي چې زما تشو متیازې پوره نه دي خارج شي نو دا د پراسټیټ د غټېدو علامت ده
صحیح او دا کوم مسله چې دا زیاتره د څلويختو کلونو عمر نه ورسته پیخیږي کنه
بالکل
او ضروری نه ده چې کینسر دی کنه او دام هم ضروری نه ده ځکه ډیر کم تعداد کې خلک چې دی ډیر کم فیصدی خلک چې دی هغه د پروستیت کې سرطان یې هم نو هغه مالیګننت کې زیاتره چې هغه بناینی
بناین پاتې شي دا غسې په خزو کې چې ده نو د تی یا د سینې کینسر چې ده دا عام ده
دا تر ټولو زیات دی عام دی کنه
زمونږ په منطقو کې اغسی چې پسینه کې دانه پیدا شي یا دننه نه پکې سختواله پیدا شي غوټه پیدا شي یا تنه پیپ د تی د سر نه چې کمزور ماشوم پیس کی هغه نه پیپ روان شي پس او دا شروع کې عموما بکټیریل انفیکشن خو خلک علاج نه کی او زمونږه خويند مند چې دي دا شرمېږي موږ دي دا و چې دا حیا چې ده هغه بل شي ده او شرم چې دا بیل شه دی
ناروغي چې دا بیل شه دی
او ککلم دي ته پسینه کې غیر ضروری خارش سختواله غوټه محسوس شي نو پکار دادا چې خزي ډاکټر ته لاړ شي او دایي میموګراف شي او ګوري چې د کینسر یا ټیومرز رسوله وغیرہ خو نه جوړیږي
صحیح دی خ ډاکټر صاحب د خزو او د سړیو زیاتو سرطانونو ذکر خو مو کما شومانو کې تر ټولو زیات سرطانونه کم ډولي
شومانو کې عموما چې کلوي نغه بیا د ویني کینسر وی
صحیح
او یا کولوریکټل چې هغه ته پته نه لګي بواسیر وی ورته یا وینته نزي او مین دې هم ورته خیالونه کې یادا سي عمر ما شومان چې 50 کالو نه زیات وی هغه په دې خبرو پويږي هم نه او مور کارنه نظر نم بج نو ای کی د کولوریکټل کینسر زو د دې زیات مسائل راځي
صحیح دی ستړي مشه
السلام علیکم
وعلیکم السلام نو مراته وخی او سیمه هم
ای فرناس وزیر بنو په کل خبريال خبره کوم
په خیر راغلی وزیر سه پښتنه وکړي
لکه مونږه دا پښتنه دا چې سرطان خو یا کینسر دا خزه تعالیږي شادي تعالیږي اول دوايي یې انجکشن دا پرشن یې دا ګولای ورکړي دي
جواب وزیر اول سر علامات پیدا په انسان سرطان
سرطان خاص علامات نشته بدن کم فرض تکلیف چلو تنفس کے تکلیف دے یا تشو متیازو کی تکلیف دے یا پبڈوڈو کے درد دے نمونگا عموماً کنونشنل یا روایتی طریقے سر داغے علاجو او آغا عموماً دو وہ پنزل سرزو کی مرض ختم شی
صحیح
خو کا فرض کیا دا نہ ختمی گی نو بیا با مونگا چکم دے داغے لپار مختلف اکسونا خلو الٹراساؤنڈ بکو دوینی ٹسٹونا بکو
صحیح دے او کتلی چې دی الا تشخیص چې دی دا په څه طریقې باندې څو څو لاري دي څه قسم
تشخیص د وینې ټیسټونو نم کیږي
ها
تشخیص ایکس ریز یا اکس اخستونم کیږي تشخیص الټرا ساوند یا د شیشې ټلویزیونی معاینات د دې نم کیږي لکه دې کې بنیادی دا ده چې کینسر په هر غړي کې یا هر عضو کې کېدای شي مونږ را روان او خپل تلګي سر شو لکه لایم فورمز دي او چې هغه د مړ کې چې کوم د مونږ ورته ټانسلز وایو او دا لا علاج شنو دی کې بیا لیمف نوډز ډیولپ شي ادا سه په سپلین غالبا تورې ورته مونږ وایو سپلین
بالکل تورې
او هغه کې غوټه پیدا شي یا رسوله پیدا شي یا هغه ته د وینې چې کوم بهاو ده هغه ډیسټرب شي کفرس کیا هغه پریږي لکه میلگنینسی کې څه وی میلگنینسی کې داوی چې غیر ضروری خلیات پیدا کیږي او هغه ځان ته خپل یو دوران خون جوړي په امیر صاحب په بدن کې او هغه د خوراک او د اکسیجن نه ډکه چې کوم وینوي چې کم ټول عضوات ته زړه په ذریعہ رسیږي د یو لوی عمل نه پس هغه دغه رسولی را نیسي. نو هغې سره فرض کړه که خیټه کې نو خیټه کې به دردی کا ډوکی کی وي نو هغه ډوکی به شین کیږي یا به درد کوي سړي کې به کوي او سړی به تنه کلاره وي. نو دغه سره طریقې سره دا بیا تشخیص ته راځي.
ښه ډاکټر صاحب، علاج چې شروع شي د سرطان مالیګننت سرطانی بناین چې دغه خو تاسو ویل جراحي په ذریعہ باندې ادا نه لري کی ډاکټران کنه، او ک مالیګننتی یعنی خوریدونکو سرطانی نورو بدن برخو ته خوريږي، نو علاج په څه طریقو باندې کیږي؟ څومره طریقې دي؟
علاج یو خو هغه ته مونږه مختلف شواګانې ورکو، الفا ریز دی یا گاما دی یا بیٹا دی مختلف سینسیٹیویٹی سره، او دا بدن دننه په دغه رسوله یا دا کم غیر ضروری سل چې دی لګي خپل نظام جوړي، خپل دوران خون جوړي، خپل یو پوره نظام جوړي ځانته، اګه اګه شواګانو باندې وو او وجنه یې
صحیح
یو خدا دې
ته ریډیشن وای کنه،
ریډیشن ورته موږ وایو. او زه قصدن دغه اصطلاحات کوشش مې چې کم ځای کې نیم ځاغه ځنه استعمالوم چې خلک پې پوه شي
صحیح.
دې نه علاوه چې کوم زمونږ نیوکلیر میډیسن دی، انکالوجسټ دی، دا یې خپل دواګانې دي چې مونږ ته نه نمونه راځي او نه پې پوهیږو، هم عام ډاکټر په اړه پوهیږو هم نه.
صحیح دی. خو هغه کیموتراپی هغه ته وایي کنه، یعنی د دواګانو په ذریعه علاج؟
بالکل، کیموتراپی ورته کوي، او هغه داروګان، هغه داروګان چې مخصوص داروګان دی، هغه عام داسې نه لکم چې مونږ استعمالو.
صحیح،
دغه طریقه ده، او دغه سه ور سره جراحي هم ده.
جراحي هم ده، صحیح. ام امین شاه مسجد لیکل دي چې د دوی محترم مور چې ده هغه د اډوکی سرطان لري، وی علاج کو، وی خو د اډوکی د سرطان پوره علاج ممکن دی او کنه؟
علاج شته دی، ا دې کې لکه اډوکی مونږ په جراحه بدلولې شو، خو بیا دا ډاکټر فیصله کوي چې د مریض عمر سونه ده.
صحیح دی،
اوس که یو مریض داته او کالوی پامیر صاحب
او
ماغلا پاره یو زلمه سره سنگ مونږ دا غنه بیا غوالو مې روز یا دغه ډونیشنز ته واخلې.
صحیح، او په ډیر لاند توګه کراته وې ډاکټر صاحب، کله چې د کینسر علاج رواني په هغه وخت کې د خوړو داسې څه پریزونه وغیرہ یې کنه؟
داسې پریزونه نه وي، ځکه چې د کینسر مریض چې د مدافعتي نظام بیا ډیر کمزوري وي او د خوراک نشي کولای، نو هغه کې بیا د هیڅ وخت پریز ضرورت نه وي.
صحیح دی،
پریز موږ عموما په هغه بیمارو کې ورکو چې د بکټیریا د وجنه کیږي یا د پیراسایټ د وجنه، مثال استفرا کو شو خېټه کې چینجی دي، ا دستو ناراضی نو پدې کې موږ پریز ورکو.
صحیح،
ا داسې چې کوم روانه ستونزې دي یا داسې د کینسر بیماری دي، نو دې کې پریزونه نه وي. پریز څه کې دي؟ اټو ایمیون ډیزیز، ډایابټس، ا داسې چې کوم بلند فشار خون دي نو پای کې د مالګې یا د سوډیم چې کوم اجزا دي دا وی کم استعمال. د کینسر مریض مونږه اول چې کوم دی دا وی دا ګورو چې د کفرس کې د یو شوبې دا یا پېښې د وجه شي نه غا پېښې نه خوا کو.
صحیح، نور د خوړو په دغه نه پکې سم د ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب،
ډیر مننه په الله ګرانو
سره. خوشاله اوسې، روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پېتر سیګبلونه بیا در سره په مخه مخه.